سیشن بیت اسمری ومه د جولای 28مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو د ماشام تورو بجو د خبرونه په منځني صف 12 شپش نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. زحمت چې بر مو کوربایم تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د مشه او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې لرو چې د شخړو پر راکمېدو ټینګار کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. کابل نن د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د غونډې کوربه دی. برښنا شرکت ژمنه کوي چې ډیر ژر به برښنا رامنځته شوې ستونزه په افغانستان کې حل کړي او د ایران د حکومت ویاند او د امریکا د ملي امنیت سلاکار په کورونا اخته شي. د خبرونو تفصیل. کابل نن سه‌شنبه د سام د دوهمې اوسلي غونډې کوربه دی. د افغانستان د مالی وزارت ویاند وویل چې د دې غونډې مشي د افغانستان او فنلند حکومتونه او ملګري ملتونه کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني به یې په خپلې وینا پرانیسي. شمروز خان مسجدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي.
اساسی خبرې د افغانستان ولسمشر جلال اعظم محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. د هغه وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ
د سام لومړی غونډه پروند سباندې سلويشتو هیوادونو نړیوالو ادارو د استادو په ګډون په کابل کې جوړه شوې و. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا وایروس له کبله د رامنځته شوې اقتصادي ستونزو په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد په وی ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل چې د یادو هیوادو دغه لوړ پړو چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په پام سره پر دې ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به حق مال لا اغیزمنې تمام شي او ټولو ځپل شویو کسانو ته به ورسی شي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
د صحي اغېزونو او کاریو په هکله او په دې هکله چې د کرونا د ویروس اغېزمنه مبارزه وسي زیاته کړه چې دا امر تر هغه ناشونی ده چې بشردوستانه اوربند تامین سي. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه تر څو بشردوستانه اوربند تامین او د افغانستان د جمهوري دولت سره د سولې خبرو اترو ته آماده سي.
شغلی هیواد د یادو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو له قوله وویل چې هغوی په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. د برښنا شرکت وایي تر خپله وس هڅه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میګاواټه وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای ټول 350 میګاواټه برښنا چې له افغانستان سره یې ژمنه کړې برابر کړي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
چې سره له تاجکستان به ته 240 تاجکستان او مکسل میګاواټ خپل تولیدات داخلي لرو چې دا خپل عامل دا دی چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي بوي خو ډېر کم پرچوي بوي خو زموږ هیله د وطنوال نه ده چې کوئی کم مصرفي دی په دې برخه کې له موږ سره کم مصرفي دی.
اوس مال تاجکستان ویلي چې یوازې 40 میګاواټ برېښنا افغانستان ته صادرولای شي. د ایران د حکومت ویاند علي ربيع په کورونا وایروس سخته کې دوله کبله پروختون کې بستر شو. ایرانی رسنیو دا خبر پرون ورکړ. ربيع لتیر اونې رئیس له همدې ناروغي څخه په کورو. د ایران د عامه روغتیا وزارت پرون ویل په دې هیواد کې د کورونا وایروس 2,390 شپږ مثبت پیښې ثبت شوې دي. د امریکا ولسمشر د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په کورونا وایروس سخته شوی دی. دی د امریکا متحده ایالاتونو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کووید 19 ناروغۍ اخته شو. سپینې ماڼۍ وویل 45 کلن اوبراین د کورونا لږ علایم لري او له همدې کبله له یوه خوندي ځای څخه چې پکې قرنټین دی خپل کار کوي. اسرائیل وایي خپل خاورې ته د حزب الله ملیشاو د ننوتو مخه نیولې او پر هغو وسلوالو ډزې کړي چې د لبنان له پولې دغه هېواد ته داخلېدل. د سر اعظم نتنیاهو پرون تر دې پیښې وروسته وویل چې حزب الله له اور سره لوبې کوي. د لبنان حزب الله ډله بیا په دې کار کې لاس لرل رد کړي دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 چټې 22. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 چټې 28. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 35 چټې 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټې 29. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټې 30.
له ناجی ساپوی په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حاله خبر کړ. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر پر اور کم او اور بند ټینګار کوي.
کمیسیون مستقل بشر افغانستان بارها خواستار کاهش خشونت تا اعلام آدش بحث و آغاز گفتگو هاشته.
وړاندې به د دې څرګندونو تفصیل درکړو. په دې خپرونه کې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو او په کونړ کې مو شزینه پولیسو ته لستونزو خبرو.
کومې زنانه خویندې میندې چې تذکره اخلي او یا پاسپورټ اخلي نو داغې تلاشي چې یو سړی کوي نو داغې نه ښه ده چې یوه زنانه پولیس موږ په دغه سزاګینه کې ولرو.
د خبرونه په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې به په دې اړه نور واوري.
ګرچا په لوټیک دی او مینس کې بیا لرګي او ماغ لرګو ته ور ورته کوي او چې کله ور واخیست نو بیا د الوګان ندا پخېږي او بیا مرګري بندار ور باندې جوړوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د ناټو د غوښتنې ماتړ ماموریت په دې هیواد کې د بیړنۍ اور بند او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه کوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما نوي راپور ته په اشاره اساسي رډو ته ویل چې دا ډول قرباني د منلو وړ نه دي. د غراس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ویلي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما د دوشنبې پروس په یوه نوي راپور کې وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1202 ملکیان په افغانستان کې وشل شوي. فریبا ظاهر راپور لري.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما وروستي راپور د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت اندیشنې راپارولې دي. په دې راپور کې افغانستان د نړۍ په سطحه د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد بلل سوی دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې د ټولو اړخونو څخه د سمدستي اور بند او د سولې خبرو د پیل غوښتنه لري.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول نیست.
دوی په دې روش پر میاشتو کې د ملکی تلفاتو لوړ شمیره په هیڅ صورت د منلو نه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وار وار د تاوتریخوالي د کمیدو د اوربان او د سولې خبرو د پایل غوښتنه کړې ده. د دې لپاره چې د ملکی وګړو د مرکزوب له مخې ونیول سي او په مجموع کې بشري حقونو ته د خلکو د لاسرسي امکان برابر سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د دوشنبه پر ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې د روان 2020 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 1202 ملکي وګړي په دې هیواد کې وژل شوي دي او 2016 نور ملکیان ټپیان شوي دي. د شمیرې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله په ملکي مرګ ژوبله کې 15% کموالی شي. خو د یوناما په راپور کې راغلي چې د دغه کموالی اصلي علت د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو کموالی دی، نه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو کموالی. په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیپورا لاینز له طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته حاضر شي. دا غوښتنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې کړی دی. نوموړي ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې راکم شي.
The violence is too high. The UNAMA report.
دوی وایي تاوتریخوالی ډیر لوړ دی. د یونامه راپور د ملکی تلفاتو په اړه جزئیات ورکړي دي. موږ ټول پوهیږو چې د تاوتریخوالی له ډیرېدو سره ملکی وګړي ډیر بیا پرې کوي. بینان تاوتریخوالی باید کم سي څو فرصت ولرو د سولې پر لور حرکت وکړو. په این وخت کې ناتو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نه منلو وړ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېره ملکي مرګجب لاړولې ده. دغه سازمان پر ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالی پر دوام د طالبانو ټینګار د سولې فرصت ته زیان رسوي. نو له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالی په کمولو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د یونما په نوي راپور کې طالبان د یادې ملکي مرګجب لې د 23 سلنې مسؤول بلل شوي دي. خو دغې ډلې بیا د یونما راپور رد کړی او بې اساسه یې بللی دی. د وسلوالو طالبان ویان زبی الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په ویلامی کې وویل چې یو نامه خپل ورستۍ راپور د هغو شمیرو پر اساس چمتو کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا یې ترلاسه کړی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د ملکیانو د تلفاتو ډیروالی خلک د سولې پر بهیر بې باور کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغه توافق لمخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې وسو، طالبانو خپل جنگلیو ته سپارښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریدونه ودروي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې دوام لري. د سولې خبرو د پیل لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړو شدت نه دی کم شوی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د اوبو برښنا وزارت او بود تنظیم ملي اداره په کابل شهر کې د باران د اوبو د راټولولو په هدف د وی طرحې د پلي کولو خبر ورکوي. د دغې ادارې تخنیکی مرستیال احمد ویس بصیری په کابل کې وی خبري ناست ته وویل په شار کې د ساګانو په کیندلو سره کولای شي له میلیون مترو مکعب اوبو څخه ډیر اوبه زیرمه کړو. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د اوبو کمواله هغه ستونزه ده چې کابل خاریان ورسره په دې وروستیو کې مخ دي. په تیره هغه کورنۍ چې د دغه خار د غرونو پر لمنو وسیږي، دا هغه خلک او کورنۍ دي چې د اوبو کمواله د نورو په پرتله ډیر اندېښمن کړي دي. د وایس ورور اندېښنه لري چې د ورور پښې ونه خوېږي او د اوبو له بوشکې سره لاندې ونه لویږي. د خپل ورور ته لارښوونه کوي چې کور ته اوبه څنګه ورسوي. لس کلن وایس هر ورځ آسمایي غره ته په جوړه شوو پوړیو پورته کیږي څو خپل کور ته د څښاک اوبه پورته کړي. وایس وایي دغه کورونه ته د اوبو پورته کول یوازنۍ ستونزه نه ده چې دوی ورسره مخ دي، بلکې په ژمي کې د دوی ستونزې لا ډېریږي. د کابل د گزارګاه د سیمې اوسیدونکي خنداغه ازادي راډیو ته وایي
زمستان دیگه بیخی بیا و بیا واستیم، یعنی بسته نمی کلو جای یخ میزنه او
بجیمی کی بیو بو کیگو هر زای کنگلوی دری چلور میاشتی لسخت و سنزو سرمخ کیگو لنور نو بغوارو سرنگ چه کنگلوی او با نررسیگی.
پا کابل خار که دو بو ده کموالی ستونزی ده چارو مسئولین آری ستل چه پاره یقدام بکلی. د اوبو د تنظیم د ادارې مسؤلینو د اوبو د ستونزې د هوارولو په هدف د دوشنبه په ورځ په کابل ښار کې د جذبي ساګانو د جوړولو د طرحې د پلي کولو خبر ورکړ. د دغه ادارې تخنیکی مرستیال احمد ویس بصیری وویل
ادارې ملي تنظیم امور آب ای ابتکار به خرج داد که
د اوبو د تنظیم ملي ادارې دغه ابتکار وکړ چې زموږ ادارې پورې مربوطو محوطو کې او بلا د کابل حوزه کې د جذبي ساګانو نمونې جوړې کړي. موږ 21 جذبي ساګانې جوړې کړي چې هدف یې د باران د اوبو جمع کول دي.
د وبل توانېدلې یو چې د دغو ساګانو په کیندلو سره تر اوسه 1500 متر مکعب اوبه زیرمه کړو. د وایي که ټولې ادارې او کورنۍ دا شان کار وکړي سباندې 1 میلیون متر مکعب اوبه به زیرمه شي. ښاغلی بصیری وایي کابل ته د پنجشیر ولایت د اوبو لیږدول د هغو شرکتونو مخه نیول چې له اندازې زیاتې اوبه کاروي او په ټول افغانستان کې د اوبو د کوچنیو بندونو جوړول د دوی نور پروګرامونه دي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو لمخې کابل خار شاوخوا 150 میلیون متر مکعب اوبو ته اړتیا لري چې لدې جملې اوس له 30 میلیون متر مکعب اوبو لکموالی سره مخ ده. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
په کابل کې مو د اوبو د زیرمې په ارتباط راپور اوریده و. په جواب 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل انت کتنه کوي.
ډیرو هندي ورسپانو دی هیواد ته د یو شمېر افغان سکانو او هندوانو پر کډه کېدو لیکنې کړې. ټایمز آف انډیا لیکلي چې د افغان سکانو او هندوانو یو لسنه د یک شنبه په ورځ نوې ډیلی ته ورسېدل. په لیکنه کې ویل شوی په دوی کې یو تن شپېته کلن ندان سنگ دی چې په پکتیا کې تختول شوی وو او بیا خوش شو. ورسپانه وړاندې وایي چې د یوې کورنۍ نهو غړو هم نوی ژوند پیل کړ. لیکوال وایي د دې افغان سکانو څخه ځینو یې په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای برید کې د کورنیو غړي له لاسه ورکړي. په هغه برید کې چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو. مخکې تر دې رپورټ ورکړل شوی و چې د امریکا د متحده ایالاتو 40 سناتورانو د امریکا له حکومت غوښتي چې افغان سکانو او هندوانو ته د امریکا کې پناه ورکړي. هندوستان ټایمز هم ورته مسله څېړلې او په یوه لیکنه کې ویلي چې په کابل کې د هند سفارت دې کسانو ته لنډمهاله ویزې ورکړي. لیکنه وړاندې وایي چې شاوخوا 200 افغان سکان او هندوان هندوستان ته د کډه کېدو غوښتونکي دي. تیره میاشت په افغانستان کې د دې مذهبي اقلیت ځینو غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د امنیتي ګواښونو له کبله غواړي له افغانستان نه ووسي. میل آنلاین بیا په برتانیا کې د یو شمیر افغان ترجمانانو لپاره د پناه ورکولو په هڅو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي برتانوي وزیران په روانه اونۍ کې لسګونه افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو په طرحو بحث کوي. لیکنه وړاندې وایي برتانوي چارواکي تورن دي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. ورسپانه زیاتوي مخکې د برتانیا د دفاع وزیر ژمنه کړې وه چې 50 افغان ترجمانانو ته به د هغوی له کورنیو سره برتانیا کې پناه ورکړي، خو له هغې وادې دوه کاله وتلي او یوازې دوه افغان ترجمانان برتانیا ته رسېدلي. یو شمیر افغان ترجمانانو چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی ویلي چې ژوند یې په خطر کې دی.
دا ساجی رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 13.5 نیولې شي. په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي د شزینه پولیسو د کمښت له کبله له ستونزو سره مخامخ شوي. د دوی په خبره بې تعلیمه ښځې ورته د دندو ترلاسه کولو لپاره ورځي، خو لوستې ښځې په پولیسو کې د دندې لپاره مراجعه نه کوي. د موضوع تفصیل له اسدآباده د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ د امنیت قومندانې په لومړي قرول کې 45 کلنه پولیسه بسرې خپلې د پولیسو جامع غوستي 15 کاله کېږي چې دا په یو سپینیس کانتینر کې د ښځو تلاشي کوي. دا وایي هر ځای چې د کورونو یا موټرو تلاشي وي له نارینه سره اوګه پوګه خپل دنده ترسره کوي، خو د دې په باور خبر دا وایي چې خزینه افسران پر دندو ګمارل شوی وای.
موږ پرون وظیفه ته تللي وو نورګل نکاته، نو هغه وظیفه موږ وکړه، خو موږ سره کوم افسر نه و، د سړو سره تللي وو او هغه وظیفه در سره شوله. نو چې دې حل کې چې موږ سزا ته پیدا شي یا کوم افسر پیدا شي نو ښه کار وای. نو موږ خبره د نائب نو سره شریکو دیمتریک د زنانا پکې خخ کاری چې سړو سره کینو او سړو سره پاتېږو. نو چې یو کوټه ته جوړه کې او راشي ولا نو موږ به سناسي سی خدمت وسکو.
د خزینه پولیسو کمخت یوازې د خزو د اندېخنې وړ خبره نه ده، بلکې په دفترونو کې نور کارکونکي هم له دې ستونزې شکایت کوي. دلته د پاسپورت مدیریت ته یا دفتر ته هر ورځ د نارینه ترڅنګ خزی هم پاسپورت اخستلو ته دغه دفتر ترازی، خو په دې دفتر کې خزینه کارکونکو پر ځای نارینه کارکونکي د بایومیټریک او نور اسنادو په برخه کې کار کوي. محب الله محبت د خپل کورنۍ د خزینه غړو سره د پاسپورت جوړولو لپاره راغلی دی. دیوای
غوړ چې دلته یو عادت پاسپورت واخلو، خو چې دلته موږ وکتل دغه بایومیټریک او کوم دغه چې دا د زنانه او غمداري نه په مخ باندې وړي، نو دلته خزینه کارکونکي موږ ته په دې مدیریت کې پیدا شي نو دا به ډېره ښه وي، مشکل به نه وي. نو زنانه هم کولی شي زنانه سبا راسم خپلې خبرې ترې به هم صحیح کړي، ځکه د نارینه تر مخکې زنانه سمې دغه نشي کولی خبرې او بایومیټریک به مخکې لاړه نشي.
امنیتی چارواکي هم یا د ستون زمانی او وای دوی د خزینه افسرانو لپاره خالی بستون لري، خو د یو شمیر ناوړه دودونو لکبله لوستي میرمنې په امنیتی دارو کې وظیفو اخستلو ته زړه نه خکوي. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وویل
په دغه مسلکي لحاظ باندې موږ خزینه پولیس نه لرو، تعلیم یافته برخه خزینه پولیس ځایونه شته دی، کمبوتات شته دی، لکه پاسپورټ شو، جنایی شو، او حقوق بشر په دغه څانګو کې خلکو نه همدا غوښتنه ده چې هغه خویندې چې هغه تعلیم ولري ټول امکانات موږ هغې دپاره دغه دې زمینه برابره ده کولی شي چې ځان په پولیسو کې داخل کړي.
دینی عالمان وایي د روغتیا، پوهنې او د ژوند د نورو برخو په څیر امنیتي ادارو کې هم د ښځو شتون اړین دی او باید ښځې د ولس او وطن د ساتنې، امنیت د پیاوړتیا او د جرایمو د مخنیوي لپاره په یادو برخو کې دندې ترسره کړي. مولوی محمد رفیق:
کومې زنانه خویندې میندې چې د ضرورت په اندازه باندې راغلي، هغې تذکره اخلي او یا پاسپورټ اخلي، نو د هغې تلاشي چې یو سړی کوي، نو د هغې نه ښه دا ده چې یوه زنانه پولیس زمونږ په دغسې زګینی کې ولرو چې هغه هم هغه زمونږ د ورونو حفاظت وشي، دغه زګینی کې زمونږ د خویندو حفاظت وشي، او هم هغه کم خطر چې د ادارې او موجوده حالاتو ته متوجه دی هغه اطمینان موږ ته حاصل کړی شي. نو لازم دي چې دغه وخت کې زنانه پولیس مونږ ولرو، حکومت په دغه زګینو کې زنانه پولیس کېنه.
د امنیتي مسؤلینو په خبره له نن څخه 15 کاله وړاندې په کونړ کې هیڅ خزینه پولیس نه وه. د ښځو د تلاشیو لپاره به یې یا د ښځو چارو ریاست او یا هم د خزینه ښوونځیو ملازمینې موظفولې، خو د دوی په وینا اوس په ټول ولایت کې شپږش خزینه سرتیری شته چې تر یو حده د تلاشۍ په برخه کې ستونزې هواری شوي، او یوازې په دفتري کارونو کې لا هم د خزینه کارکوونکو او افسرانو بستونه خالی پاتې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي پر بهرنیو سفرونو محدودیت تر نامعلومې نیټې نشي پاتېدلی، او هیوادونه باید د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره په خپلو پولو کې لا ډېرې هڅې وکړي. په ځینو هیوادونو کې د کورونا ویروس بیا خپرېدل سبب شوي چې یو ځل بیا پر سفرونو بندیزونه ولګول شي. په نړۍ کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر د جولای تر 28 پورې تر پرونه پورې تر 6.5 میلیونه واوښت. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
په تیرو څو ورځو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو ډېرېدو ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. یو شمېر هیوادونو پر سفرونو بیا ځلې محدودیتونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پولو تړل شاید ډېر اغېز ونه کړي، بلکې باید په سرحدونو کې روغتیایي تدابیرو ته لا ډېره پاملرنه وسي. د دغه سازمان د بیړنیو پروګرامونو مسؤول مایک راین د دوشنبه په ورځ په یوه غونډه کې وویل چې امکان نه لري پولې تر پایه تړلې پاتې سي او تر نامعلومې مودې پورې پر بهرنیو سفرونو محدودیت ولګېږي.
It is going to be almost impossible for individual countries to keep their borders.
لا پاره به تقریبا ناممکن وي چې تر نامعلومې مودې پورې پولیس تړلې پاتې وي. کیس په کارونه باید پرانستل سي، خلک باید کار وکړي او سوداګري باید بیا
پیل.
د روغتیا نړیوال سازمان دغه چارواکی زیاتوي چې شاید د ټولو هیوادونو لپاره د یوې طریقې عملي کول د اجرا وړ نه وي، ځکه له کورونا ویروس سره د هر هیواد چلند توپیر درلود. د بیلګې په ډول سویډن د یاد ویروس د خورېدو له پایله په عمومي ډول خلک قرنطین نه کړل، او په تیرو شپږو میاشتو کې یې د ماسک اغوستل اجباري نه کړ. په هغه هیواد کې ټولنیز واټن هم ډېر نه مراعاتېږي. په سویډن کې په کورونا ویروس تخته کسانو شمېر نږدې 80,000 کسانو ته رسېږي. بلخوا بریتانیا هغو کسانو ته چې له اسپانیا ورځي قرنطین ټاکلی دی، او په دې ترتیب له نورو اروپایي هیوادونو سره د کورونا ویروس پر وړاندې چلند توپیر لري. دغه ورځ جرمني چې په وروستیو ورځو کې د کورونا پیښې پکې ډېرې دي، وایي ډېرې پیښې له هغو کسانو سره وروړل کېږي چې له ترکیې او د بالکان له لویدیځ څخه دغه هیواد ته ورغلي دي. خو په جرمني کې د سفرونو محدودیت ډېر کم سوی دی. د امریکا متحده ایالات هم له چین او اروپایي هیوادونو څخه سفرونه منع کړي دي، او ویلي دي چې د بیړنیو اړتیاو په صورت کې به ورتلونکي مسافر د دوو اونیو لپاره قرنطین کېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس د دوشنبه په ورځ وویل چې د کورونا ویروس په نړۍ کې تر ټولو ناوړه وضعیت رامنځته کړی دی.
This is the sixth time a global health emergency has been declared under the international health regulations.
But it's easily
the most severe.
د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرو لمخې تر دوشنبه پورې تر 14,300,000 ډیر کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس اخته شوي دي او له همدې وایرس څخه د مړو شمیر تر 650,000 اوښتی دی. نږدې 9,500,000 کسان بیرته له دې ناروغۍ څخه روغ شوي دي چې ډیری یې په برازیل او امریکا متحده ایالاتونو کې دي.
لند خبرونه. کابل نن سیشن به د سام د دوهم یا واسلی غونډې کوربه دی. د سام په لومړی غونډه کې چې پرون د سباندې څلوېښتو هیوادو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه، هم دوې برخې درلودې چې د کورونا وایرس له کبله په اقتصادي برخو باندې خبرې وشوې او دوهمه برخه د افغانستان د پراختیا او سولې په ارتباط و. نن به هم همدا غونډه کې همدا موضوعات وڅېړل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا وایرس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي ستونزو په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د برښنا شرکت وایي تر خپل وس هڅه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میگاواټ وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای چې ټوله 350 میگاواټ برښنا چې له افغانستان سره ژمنه کړې ده افغانستان ته نن سبا ورکړي. د ایران د حکومت ویاند علي ربيعي په کورونا وایرس د اخته کېدو له امله په روغتون کې بستر شو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په کورونا وایرس اخته شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ پرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خپلواک صاحب د لغمان لال شنګل سوالي څخه را پراستولې سمس کلی کې د جګړې دواړه لوري باید د لوی اختر لاره رسیدو سره اور بند اعلان کړي. فضل کریم درویش د پکتیا ازادي اړوبلی کې خدای دې وکړي چې د اختر لاره تک سره تاوتریخوالی کم او اور بند وشي.